پشتو همکارم صالح محمد صالح میزبان شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سحر اته بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د نوې ډیلی او کابل ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه د پاکستان د اندېښنو په ځواب کې ویلي، افغانستان یو خپلواک هیواد دی او له نورو دولتونو سره د اړیکو ټینګولو حق لري چې نور هیوادونه باید اعتراض ورباندې ونه کړي. خبرونه په خبرونو پیلېږي. افغان حکومت چمتووالی وشو چې د ایران او ازبکستان ترمنځ د ریلګاډي پټلۍ د نښلولو په پروژه کې مرسته وکړي. د جرمني حکومت د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لړۍ بیا پیل کړه چې د پناه غوښتنې عریضې رد سوي دي. د ایران حکومت له سوریې سره د متقابل درک او تفاهم د یاداشت ترڅنګ یو لړ موافقې لاسلیک کړې چې پر اساس به یې د سوریې د برېښنا تاسیسات ورغول سي. د افغانستان حکومت تیاری څرګنده کړه چې د ایران او ازبکستان ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ د نښلولو په پروژه کې به مرسته وکړي. دا خبر پرون سه شنبه د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا د افغانستان د جمهوری ریاست د ویاند دفتر د سرپرست شاه حسین مرتضوی په حواله خبر کړی دی. د مرتضوی په حواله د افغانستان حکومت غواړي چې له فارس خلیج سره د منځنی آسیا د نښلولو په پروژه کې مرسته وکړي. د ایرنا خبری آژانس په حواله مرتضوی ویلي چې د افغانستان او ایران ولسمشرانو په قزاقستان کې د مشرانو د وروستۍ غونډې ترڅنګ په جلا کتنې کې موافقه وکړه چې د تجارت، ترانزیت او ریل ګاډي په پروژو کې همکاري سره وکړي. ایرنا د دې پروژې نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د جرمني حکومت د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لړۍ بیا پیل کړه چې د پناه غوښتنې عریضې رد سوې دي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د مهاجرینو لپاره د یوې مشورتي ادارې په حواله ویلي، 12 تنه افغانان چې د پناه غوښتنې عریضې رد سوي وي پرون سه شنبه هوایي ډګر ته ولېږدول سول. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د جرمني پولیس ویلي چې په روسلدورف ښار کې د بشري حقونو په لسګونو فعالان پرون د ښار په هوایي ډګر کې راغونډ سوي وه او د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو پر ضد یې شعارونه ورکول. وروسته له هغې چې د مې میاشتې پر 1 په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې حمله وسوه چې زیات خلک پکې ووژل سول او یا هم ټپیان سول، د جرمني حکومت کابل ته د پناه غوښتونکو د ستنولو بهیر بند کړی و. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د خیالي ښوونکو، ښوونځیو او ساختماني پروژو په نوم به د پیسو د ضایع کېدو مخنیوی وکړي. افغانستان کې د پیک په نوم یوه ترنیز مرکز په وروستیو کې خبر ورکړ چې داسې پټ راپورونه ورته رسېدلي چې له 1990 څخه تر 1993 مریض کاله پورې د افغانستان په پوهنې وزارت کې د زرګونو خیالي ښوونکو، ډېرو ښوونځیو او ساختماني پروژو په نوم ډېرې پیسې ضایع سوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت معین سردار رحیمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د مخکنی ادارې کار دی او نوې ادارې د اداري فساد پر ضد مبارزه ګړندۍ کړې ده.
اما در طی دو سال گذشته
تلاش پروستوی دو کلونی که د وضعیت د شکولو لپاره حدسی سیوی او یو څه پرمختګ هم سوی دی. ځینې نړیوال ادارې هم راست را سره کوي څو د داسې غیر اصولي لګښت مخنیوی وسی. د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال وویل چې له اداري فساد سره مبارزه آسان کار نه دی، نو د ټولو چارو سمول وخت نیسي. د ایران حکومت له سوریې سره د متقابل درک او تفاهم د یاداشت ترڅنګ ځینې موافقې لاسلیک کړې چې پر اساس به یې د سوریې د برېښنا تاسیسات ورغول سي. دا خبر د ایران دولتي خبری رسنیو خپور کړی دی. دا به ایران ته موقع ورکړي چې د جګړه ځپلې سوریې په بیا رغونه کې ونډه واخلي. د سوریې دولتي خبری آژانس ویلي د هغې هیواد د انرژي وزیر محمد زهیر خربوتلی پرون سه شنبه په تهران کې دا موافقه لیکونه لاسلیک کړي دي. د موافقو پر اساس به د ایران حکومت د دمشق د برېښنا د کنټرول مرکز ورغوي او د سوریې شمالي ښار حلب ته به د برېښنا په رسونه کې مرسته وکړي. د سوریې د انرژي وزیر ویلي چې د تفاهم یاداشت به ایران ته موقع ورکړي څو د سوریې د بنیادي تاسیساتو په بیا رغونه کې مهم رول ولوبوي. د عراق پارلمان پرون سه شنبه پا په رای اچونې سره د کوردانو د خپلواکۍ په اړه د روانې ټول پوښتنې پلان رد کړ. پارلمان دغه راز د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ته صلاحیت ورکړ چې د عراق د اتحاد ټینګ ساتلو لپاره هر ګام پورته کړي او د عراقي کوردانو له مشرانو سره جدي خبرې وکړي. خو د عراق په پارلمان کې کورد وکیلان پرون د رای اچونې تر پیل مخکې د پارلمان له غونډې ووتل. ټاکل شوی چې د سپتمبر پر 15مه د عراقي کوردانو په خود مختاره سیمه کې له عراقه د جلا کېدو پر امکان ټول پوښتنه وسي. خو دا پلان د عراق، ایران او ترکیې د حکومتونو له سخت اعتراض سره مخامخ شوی دی. دغه هیوادونه بیره لري چې په عراق کې د داسې ګام پورته کول به د هغوی په اقلیت کوردانو کې د بیلتون غوښتنې حرکتونه پیاوړي کړي. امریکا او اروپایي اتحادیې هم له دې ټول پوښتنې سره مخالفت څرګند کړی او اندېښنه یې ښولې چې دا کار به د بغداد کمزوري حکومت ته ضربه ورکړي. د ترکیې حکومت له روسیې سره د وسلو د تجارت په لومړۍ ستره معامله کې د الوتکو ضد S-400 ډوله د توغندیو سیستم د رانیولو یوه موافقه لاسلیک کړه. د ترکیې ورځپاڼو پرون سه شنبه د هغه هیواد د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله ویلي چې انقره د دې دفاعي سیستم د بیې یو قسط روسیې ته ورکړی دی. د دې راکټي سیستم بیه څه باندې 2.5 میلیارد ډالره ګڼل کیږي. اردوغان له قزاقستان څخه تر ستنېدو وروسته پرون په هوایي ډګر کې خبریالانو ته څرګنده کړه چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر دې معامله ټینګ ولاړ دی. مسکو له انقرې سره د دې قرارداد خبر تایید کړی او د ولسمشر پوتین د پوځي چارو یوه سلاکار ویلي چې لاسلیک شوی قرارداد د عملي کېدو لپاره چمتو کوي. د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د خبرونی په راپورونه کې اوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د کابل او نیوی ډیلی ترمنځ د اړیکو پراختیا په جواب کې وایي
رابطې پکې نشي پاتې کېدی. نو فعال حاضر موږ او د هندوستان ترمنځ هم داسې څه نشته دی چې هغه د مونږ پټ کړی شو.
په اروزګان کې وروستیو جګړو زیاتې کورونی نور سیمو ته په کډه کولو مجبوره کړي.
خراب شوي دي او جاړه شوي دي. شیان مطلب کم شی شو هلته شی نه لرو.
په دې خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو چې د افغانستان پر روان وضعیت تفسیر خبرې کړې دي. په کابل کې د شپږیزې لیگ سیالیو په اړه هم معلومات درکوو چې پرون یې هم مسابقه وه.
تقریبا تر 150 نه زیات خارجي لوبغاړي، روزونکي او مبصرین افغانستان ته راغلي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. افغانستان یو خپلواک هیواد دی او له نورو دولتونو سره د اړیکو ټینګولو حق لري چې نور هیوادونه باید اعتراض ورباندې ونه کړي. دا خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د نوی ډیلی او کابل ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه د پاکستان د نشنو د کمولو لپاره په څرګندونو کې وکړه. شغلی زاخلوال پرون له ازادي رادیو سره پر دې مسأله خبرې کړې چې جزئیات له فرشته جلالزی څخه خبرې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وای له نوی ډیلی سره د کابل پر روابطو کې داسې څه نشته چې لامل یې د پاکستان چارواکي اندېښنه وکړي. زاخلوال بیګا له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې که پاکستان اندېښنه لري د افغانستان حکومت ځواب ورته وایي، خو له دې درکه د پاکستان اندېښنې پر موثقو اسنادو نه دی ولاړې.
رابطې پکې نشي پاتې کېدی. نو فعال حاضر موږ او د هندوستان ترمنځ هم داسې څه نشته دی چې هغه د مونږ پټ کړی شو.
د امریکا ولسمشر د اګست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه او پر هندي غږ وکړ چې په افغانستان کې خپل اقتصادي پروژې زیاتې کړي او د پانګونې په مرسته په هغه هیواد کې د سولې له تامین سره کومک وکړي. د راپورټونو پر اساس د هند حکومت به تر 2000 میلادي کال په افغانستان کې د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه کړې وي. حضرت عمر زاخلوال له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل ور بیا ټینګار وکړ چې له بل هر هیواد سره د ارتباط ټینګول د افغانستان حق دی او نور هیوادونه باید اعتراض ونه کړي. خو ښاغلی زاخلوال زیاته کړه چې له کابل سره د نوی ډیلی روابط لکه څرنګه چې اندېښنه یې شایي موجوده وي د پاکستان د منځوي کولو له هڅو سره هیڅ ډول ارتباط نه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر پاکستان ته وړاندیز وکړ چې له کابل سره د نوی ډیلی روابطو ته مثبت نظر وکړي او ډاډ ورکړي چې له هند سره د افغانستان شراکت به د پاکستان لپاره هیڅ زیان نه پېښوي. ښاغلی زاخیلوال یو بیا د افغانستان او پاکستان د ولسونو تاریخي اړیکو ته اشاره وکړه. وی ویل چې حکومتونه باید د خلکو د لا نږدې کولو لپاره کار وکړي
تر څو چې دواړو هیوادونو تر منځ هغه د بې اعتمادۍ فضا چې د هغه کمه شي، د دواړو هیوادونو تر منځ چې هغه کمې پالیسۍ چې د اعتراض لاندې شي هغه مثبتې لوري ته لاړ شي او داسې یو فضا رامنځته شي چې په دواړو هیوادونو کې سوله وشي، دواړه هیوادونه یو په بل باندې اعتماد ولري.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر پرون د پاکستان په یو څیړنیز مرکز کې بحث ته ویلي چې افغانستان باید ډاډ ورکړي چې د تحریک طالبان پاکستان په څیر ډلې له خاورې پاکستان ته ضرر نه پېښوي او پاکستان ته هم ضروري ده چې د حقاني شبکې په څیر ډلو ته اجازه ورنه کړي چې پر کابل حمله وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال د نوې ډیلی او کابل ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه د پاکستان د اندېښنو د کمولو لپاره ویلي چې پاکستان باید ډاډ ولري چې د نوې ډیلی او کابل روابط به زیان ورته ونه رسوي. خو فرشتې جلالزی له ډاکټر زاخیلوال سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې پاکستان څرنګه پر دې وینا باور کولای شي.
اول خدا دی چې یو آزاد هیواد په توګه چې خپل ملي حاکمیت سختون وسو زمونږ رابطه د بل هر بل هیواد سره دا زمونږ حق دی. په دې باندې نه باید چې د هیچا اعتراض وجود ولري. که چېرته پاکستان دا تشویش ولري چې بل هیواد زمونږ د ځمکې نه د دوی په ضد باندې استفاده کوي، هغه حق دی چې مونږ هغې ته ځواب ووایو. د دوو هیوادونو ترمنځ رابطې پتې نشي پاتې کېدی، نو فلحال زموږ او د هندوستان ترمنځ هم داسې څه نشته دی چې هغه د مونږ پټ کړی شو، خصوصا چې اوس داسې حکومت لرو چې ډېر څه مو چې باید پټ وسي پټې نشو ساتلی، نو دا به څنګه پټ وساتي. زمونږ ولسمشر بارها بلنه ورکړې ده پاکستان ته چې هغه برداشت چې دوی د هندوستان په اړوند باندې لري، تشویشونه چې لري، مونږ آماده وو چې دوی راشي وګوري په خپله. مثلا د دوی خو ډېر زیات برداشتونه دي. یو به درته مثال واخلم، دوی تر اوسه پورې دا شی تکرارېږي چې په افغانستان کې هندوستان ولس یا اتلس کونسلګرۍ لري، په ولس اتلس کونسلګرۍ کې څه کوي؟ خو حتمن ده د څارګرو ادارو دفاتر دي، در حال کې چې د هندوستان د ازادۍ نه را په دې خوا یوازې څلور کونسلګرۍ په افغانستان کې دي، پنځه ملا جوړه شوې نه ده، در حال کې چې دلته دا برداشت دی. دا داسې معلومات دي چې په یو ورځ کې کېدای شي تصدیق شي، نو دا معلومات چې په پنځلس پالس کلو کې نه دي تصدیق شوي، نو متيقن اوسئ چې ډېر داسې نور موضوعات دي چې په افواهاتو باندې او په برداشتونو باندې ولاړ دي، مګر په حقایقو نه دي ولاړې. که چېرته دا عذر وسي د پاکستان د دې لپاره چې په مقابل کې د دوی د افغانستان د حکومت او د خلکو د وسلوالو مخالفینو نه هغه خپله ملاتړ او حمایت توجیه کړي، نو دغه بهانه مونږ آماده یو چې دا بهانه ورنه واخلو.
ډاکټر صاحب، د افغانستان رئیس جمهور څو ورځې مخکې یو لنډه موده مخکې ویلي وو چې سوله له پاکستان سره، نو له پاکستان سره د دې سولې لکه تاسو به په دې مسله کې فعال یاست، یو څه نور معلومات راکولای شئ که کوم نوی ګام اخیستی وي؟
موږ د افغانستان پاکستان سره خو هم د خرو خبرو طرفداري او اماده اوس هم د خبرو طرفداري و اماده یو، او ټول هغه تشویشونه چې پاکستان د افغانستان د لور لري د هغه پر رفع باندې موږ اماده یو چې خبرې وکړو. په یوه وخت کې تبن غوښتنه مو ده چې هغه تشویشونه او هغه څه چې موږ په طرف باندې تهدید دي په رفع کې د پاکستان حکومت اقدام وکړي. دا بحثونه زموږ د ستراتیژۍ نه مخکې وو او د هغې نه وروسته لا څو چنده د امریکا پالیسي یوې خواته. موږ مستقلې دو اړخیزې اړیکې د پاکستان سره لرو چې ډېرې ښې نه دي. دا باید بهتری په طرف بوځو. پینو خبرو ته ضرورت شته دی چې زموږ دا خبرې
او د بهتری خواته باید څنګه وړي. ډاکټر صاحب، چې د پاکستان صدر اعظم نن بیا ویلي دي چې موږ ګډو ګزمو ته تیار یو او په سرحد باندې موږ خپل سیمه چوو او افغانستان دیم سیم واچوي، نو تاسو فکر کوئ دا تاسو د بهتري خواته روان یاست؟
نه قطعا نه. نو په دې ته به موږ ځواب وایو. هغه دا دی چې په بحث کې موږ هرگز د افغانستان حکومت د خاردار سیم طرفدارای نه ده کړی. زه دي اصلا موږ په خپل بحث کې ویلي چې د ترینو سیمه پاکستان کې د افغانستان په مقابل کې د پاکستان موجوده پالیسي ده، دغه پالیسي تغییر کړه. پالیسي دی حامد سولې په افغانستان کې، دا پالیسي دی داسې کې چې افغانستان ته د یو مستقل هیواد په توګه باندې وګوري او احترام ورته قائل شي. خاردار خود لري والی بایسکل دي دا نورې ستونزې راولاري. فلحال موږ بالکل مخالفی.
ډاکټر صاحب تاسو په خپل خبرو کې یو ځای اشاره کړی ده چې پاکستان باید داسې فکر ونه کړي چې دوی چې افغانستان او هند د پاکستان د منځوي کولو په لوبه کې دي. دغه سی لوبه روانه ده تاسو په نظر، او کده نو څوک یې غړي
دي؟ دغه دا برداشت کړي شي، دا برداشت وو سي چې مونږ هم د پاکستان د انزوا طرفدار یو، تر حال کې چې مونږ نه زمونږ ستونزه د دولتي ادارو ترمنځ ده، د خلکو ترمنځ خو ستونزه نشته. دلته 200 میلیون نفوس وسیږي چې زمونږ خلک ورسره ډېر نږدې تاریخي او پخواني اړیکې لري او دوستانه اړیکې لري. هر نوع انزوا او یا قیودات نړیوال چې په پاکستان باندې راځي عام خلک یې متاثره کېږي، موقتا د دې طرفدار دي. خو په بین المللي مجامعو کې او په بین المللي فورمونو کې کله چې مونږ یو بحث پورته کوو، په دې معنا نه دی چې مونږ غواړو چې بین المللي ارګانونه تشویق کړو د پاکستان انزوا ته، بلکې دې ته چې پاکستان وهڅوي دې ته چې د افغانستان سره یو تعمیري د دوستۍ اوږدمهاله ډایالوګ او خبرو ته کښېني.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال و چې د فرشتې جلالزی پوښتنې ځوابولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم پرون یو بار بیا پر ډیورن کرښه د موانیو جوړولو خبره وکړه. هغه ویل هیواد د افغانستان له حکومت سره د سرحدونو د ساتنې لپاره ګډو غزمو ته تیار دی. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې پر ډیورن کرښه د غزن سیم لګول یا د نورو موانیو جوړول د ولسونو ترمنځ فاصله زیاتوي او د افغانستان حکومت یې سخت مخالف دی. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی چې له افغانستان سره د ګډ سرحد څارنه به زیاته کړي او له خپل لوري د پولي پر امتداد د موانعو پر جوړولو ټینګار کړی دی. د اسوسییټډ پرس په حواله د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې پر پوله د تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د ګډو غزمو پیلولو ته تیار دی. صدر اعظم عباسی ویلی موږ به پر ګډه پوله اغزن سیمو لګوو او افغانان هم کولای سي چې خپل لوري ورته موانع جوړ کړي. موږ د ګډ سرحد د څارنې لپاره له افغانستان سره د ګډو غزمو لپاره هم تیار یو. عباسی زیاته کړي چې ټولې هغه جنایتکار ډلې چې پاکستاني پر ضد جنګیږي په افغانستان کې ډېر دي. په دې اړه په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال بیګا ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د دواړو هیوادونو روابط نازک دي او داسې ویناوي نشي شکولای.
موږ هرگز د افغانستان حکومت خاردار سیم طرفدارای نه کړي زده دي. اصلا مونږه په خپل بحث کې ویلي چې لوټری نو سند پاکستان کې د افغانستان په مقابل کې د پاکستان موجوده پالیسی ده. دا پالیسی ته دا پالیسی دی حامد سولې په افغانستان کې، دا پالیسی دی داسې کې چې افغانستان ته د یو مستقل هیواد په توګه باندې وګوري او احترام ورته قائل شي. دا پالیسی د هغه څه وسی چې د افغانستان او پاکستان د وګړو ترمنځ چې تاریخي اړیکې لري، قومي اړیکې لري، ژبنۍ اړیکې لري، د نږدېوالي باعث سیمې خاردار خود لري والی باعث کړي، دا نورې ستونزې راولاري. فلهالې موږ بالکل مخالف یو او دا اصلي هغه کوم چې مشکل دی د هغې ته ځواب نه دی، بلکې یو بل څه دی.
د امریکا متحده ایالاتو د اگست په ورستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړو. پر پاکستان یې ژغ وکړ چې امریکا نور دا نسي زغملای چې پاکستان داسې تروریستانو ته ځای ورکړي چې د امریکا پر خلکو او ګټو حمله کوي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې تر اوسه دوی کومه ځانګړې غوښتنه نه ده کړې او ټینګار یې کړی چې حکومت باید د امریکایي چارواکو له لوري د هر ډول معلوماتو د ترلاسه کولو په صورت کې لازم اقدام وکړي. د اسوسییټډ پرس په حواله شاهد خاقان عباسی له امریکا سره د خپل حکومت د نازکو اړیکو په اړه خبریالان ته ویلي چې فکر نه کوي چې د افغانستان وضعیت د امریکا او پاکستان روابطو ته ټاکونکی وي. هغه ویلي امریکا او پاکستان تاریخي زاړه روابط لري.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او دوام کوي. اوس به رضوان مراد راته وایي چې نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
میل آنلاین خبرونه د افغانستان او سیمې لپاره د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ورسته څرګندونه راخستې دي. خاقان عباسی د سه شنبه پر ورځ ویل امریکا له پاکستان څخه د وسلوالو د پټنځایونو پر ضد د عملیاتو لپاره کومه خاصه غوښتنه نه ده کړې. نوموړي ویلي هیواد به له افغانستان سره پر خپله پوله امنیتي تدابیر سخت کړي. میل آنلاین لیکي د پاکستان صدر اعظم د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکو ته په اشاره وویل چې دا روابط اویا کلن دي او د افغانستان له مسئلې سره تړاو نه لري. شاهد خاقان عباسی ویلی د تروریزم ضد مبارزې په لړ کې امریکا دوی ته د غوښتنو کوم لیست نه دی سپارلی او د هغه په خبره پاکستان له امریکا سره په شفافیت پر مخ ځي او په دې برخه کې پرانسته دریز لري. هغې ورته د ګرځېدو چل خود خود پرې له خپل ویلچیر څخه ډز وکړ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې عنوان لاندې په مزار شریف کې د یو معلول لخوا د سره صلیب د یوې بهرنۍ روغتیایي کارکوونکې د وشل کېدو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي 38 کلنه لورینا انبرل پیرس چې د هسپانیا وه له یو کال راهیسې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د معلولینو درملنه کوله. لورینا د فیزیوتراپۍ په برخه کې 10 کلنه تجربه درلوده او هغه افغان ناروغ چې ووژله هغه له 19 کلونو را په دې خوا ګزڼ وهلی و. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي دا پیښه یو ځل بیا دا په ډاګه کوي چې نړیواله مرستندویه کارکوونکي په افغانستان کې له څومره خطرونو سره مخامخ دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم دې پیښې ته پام اړولی دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي خو دا ډله تر دې مخکې پر بشري مرستندویو کارکوونکو د بریدونو مسؤوله بلل شوې ده. وال سټریټ جورنال د سره صلیب د اعلامیې له مخې ویلي چې د دوی وشل شوي کارکوونکي لورینا د فیزیوتراپۍ په برخه کې په ځانګړي ډول ماشومانو ته د دې درملنې په ورکولو کې خاص مهارت او تجربه لرله. ورځپاڼه وایي په مزار شریف کې د سره صلیب دا کارکوونکي په داسې وخت کې وشل کیږي چې د کمیټې لا د مخه په جوزجان ولایت کې سږ کال د خپلو کارکوونکو د وشل کېدو او برمته نیونې له پیښې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړي دي. د وال سټریټ جورنال په لیکنه د مزار شریف تر پیښې وروسته ګڼ شمېر نړیوالو مرستندویو سازمانونو په افغانستان کې د روان وضعیت او د خپلو کارکوونکو د سلامتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په دریمه لوبه کې د سه شمې په ورځ مس عینک اتلانو د بندي امیر شامران لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دغه سیالۍ به د روانې میلادي میاشتې تر 22مې پورې روانې وي. نور حال له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې
د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په روانو لوبو کې مس عینک اتلانو د بندي امیر شامرانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لوبې پچه د محمد نبی ساحل په مشرۍ مس عینک لوبډلې وګټله او خپلې د منډو جوړولو پریکړه وکړه چې په یادو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدلو سره مقابل لوري ته 140 منډې هدف ورکړ. د سیالۍ په دوهمه نیمایي کې بندي امیر د یاد هدف په تعقیب لوبه پیل کړه خو د ټولو لوبغاړو په سوځیدلو یې الله 133 منډې وکړې او دا سیالۍ یې د وو منډو په توپیر وبایلله. له دې وړاندې په دوهمه سیالۍ کې امونی هنګانو د سپین غر لوبډلې ته لوبه وبایلله. د افغانستان د کرکټ رئیس شکر الله عاطف ماشال ازادي راډیو ته وویل د دغو سیالیو د لیدلو لپاره له ولایتونو د کرکټ یو شمېر مینهوال کابل ته راغلي دي. ښاغلی ماشال زیاتوي چې یادو سیالیو ته شاوخوا 30 بهرني مربیان لوبغاړي او مبصرین هم کابل ته راغلي دي چې د هغه په وینا د کرکټ شپږیزو لیګ سیالیو سکل له نورو کلونو ښه رنګ ځان ته غوره کړی.
تقریبا تر 300 نه زیات خارجي لوبغاړي روزونکي او مبصرین افغانستان ته راغلي چې دا اول ځل ده چې په دومره تعداد خارجي روزونکي لوبغاړي او مبصرین افغانستان ته راځي.
له 50 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د کرکټ شپږیزې لیګ سیالۍ کیږي. په دغو سیالیو کې شپږ ټیمونه بندي امیر، سپین غر، مس عینک، امو، بوست او کابل په خپلو کې سیالي کوي. دغه سیالۍ د سپتمبر په 11مه پیل شوي او ټاکل شوي ده چې د همدې میاشتې تر 22مې دوام وکړي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د کابل پوهنتون د معلوماتي منابعو مرکز د نانسي هچ ډوپری د غیزناکو کارونو په خاطر د هغې په نوم کړ. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست د میرمن ډوپری په یاد غونډه کې له افغان څېړونکو وغوښتل چې نوموړی خپل سرمشق وګرځوي او د دې مخکښې ښځې لاره تعقیب کړي. سببون کاکړ او نور تفصیل.
یو شمیر فرهنګیانو، څېړونکو، د پوهنتون استادانو او دولتي چارواکو د اغلی نانسي دوپری په یاد غونډه کې د افغانستان په اړه د نوموړي څېړنې او د دغه هیواد د کلتور پیژندلو په برخه کې د دې هلې ځلې وستایلې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبداللطیف روشن د اغلی دوپری په یاد غونډه کې د نوموړي په اړه داسې ویل:
بیشتره 100 آثار تحقیقي بودند.
دی وایي تر 100 ډیر تحقیقي آثار د معلوماتي منابعو په مرکز کې راټول کړي وو. هیله لرم چې اغلی دوپری الګو وګرځوي او د کار کولو لارې خپل کړو. زموږ په اکاډمیک ټولنې کې چې نوموړي کومې څېړنې ترسره کړې د افغانستان په تاریخ کې به تل پاتې وي. دوپری 50 کال په افغانستان کې د فرهنګي میراثونو د معلوماتي منابعو او په ځینو نور برخو کې څېړنې کړې دي. هغه دوپری نړۍ ته د افغانستان په پیژندنې او دې ته ورته نور موضوعات په اړه 15 کتابونه او لسګونه مقالې لیکلي دي. دوپری لومړی په 1950 کال کې افغانستان ته راغله او د عمر 55 کاله له خپل خاوند لویس دوپری سره چې یو لورن پورې په افغانستان کې تیر کړل. د طالبانو په حکومت کې هم په کابل کې دفتر درلود او خپل فرهنګي فعالیتونه یې ترسره کول. دوپری په دې وروستیو کې یوه ودانۍ چې یو تاریخي شکل لري په کابل پوهنتون کې د معلوماتي منابعو د مرکز په نوم جوړه کړې او په دغه مرکز کې د افغانستان په اړه 3000 تاریخي آثار راغونډ کړي دي. د افغانستان د معلوماتي مرکز د بورډ مشره حسینه شیرجان چې د دوپری همکاره هم وه د دې په اړه په ژړغوني غږ داسې وویل:
امروز وقت کامل طرف پانتون سو مشکل بود برای دیگه.
نن چی کلا کابل پانتون تراغلم دیر را تستونز منه تمام شوا. یعنی نانسی نور نشتا خپل زن بسیاوا او هیچ کلا پا نور پر تراده نوا. تر مرگ دو روزی مخ کیه پا روختون که فکر کوا وومی پشتل. دیر را تو ویل چی بل هیچ دست انسان نپیجنم چی دی برخی تا دوم رجمنوی چی در جون پا هر لحظه که دی مسئله تا کار بکریب.
که از هر دقیقه و ثانیه زندگی خود میخواد استفاده کنه که یک کار بکنه.
د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی چې د دوپری په یاد غونډه کې غړون درلود ویل دوپری شپه اوره د ځوانانو د یو ځای کېدو د افغانستان په اړه د څېړنې او د فرهنګي آثارو د پیژندنې په اړه ډیر کوښښونه کړي دي. د دوپری د کورنۍ په استازیتوب لیزا شوستور د دوپری د ورور او لور د تسلیت پیغام ولوس چې په یو برخه کې داسې راغلي دي: ډیر کلونه له نانسی څخه لیرې وو. زموږ ملاقات له هغې سره په افغانستان کې د جګړو له کبله خطرناک ګڼل کېده. ډیر څه د ویلو لپاره لرو، خو ابدي سفر هغه له موږ څخه لیرې کړه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد رسول باوري وایي چې دغه وزارت به د دوپری د څېړنو په اړه ډیر ژر یو لوی څېړنیز سیمینار جوړ کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور اداره چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو. په افغانستان کې ساحلي فوټبال ګڼ مینوال پیدا کړی دی. دا لیوالتیا له دې سره سره پیدا شوی چې افغانستان له سمندر سره لاره نه لري، خو ځوانان په کابل کې غازی سټیډیوم ته څیرمه دغه لوبه په شوق سره کوي. احمد شیبر جزئیات وړاندې کوي.
ساحلي فوټبال ته د دې لپاره ساحلي وایي چې د سمندر غاړو ته پر شګو کیږي، خو افغانستان له سمندر سره پروت نه دی. خو بیا هم د آسیا د ساحلي فوټبال د لوبډلو په کتار کې افغانستان له سم مقام لري. ساحلی فوټبال ته وروسته تر هغه په افغانستان کې سترګې واوښتې چې په 2014 کال کې د نړیوالو لوبو په ترڅ کې د افغانستان ساحلی فوټبال ټیم د قطر ساحلی ټیم ته ماتې ورکړه. په کابل کې له غازی سټیډیوم سره نږدې ساحلی فوټبال لوبو ته د اونۍ درې ځلې نږدې 200 ځوانان ورځي. ساحلی فوټبال د غوره لوبغاړو د غوراوي لپاره شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په کابل کې تمرینات پیل شول. دا لوبې د حضرت ګل باران له لورې چې پخپله د ملي ټیم لوبغاړی دی پیل شوي دي. حضرت ګل فرانس پرس اژانس ته وویل اکثر ځوانان چې د دې لوبو د تمرین لپاره راځي د بې وسله کورنیو دي. دوی تمه لري چې په خورا لږ امکاناتو یوه ورځ په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړي. مدثر یوسفزی د ساحلي فوټبال یو 14 کلن لوبغاړی وایي تروسه می د سمندر غاړه په خپل سترګو لنشتې نه دلیدلې، خو لمن يم چې دا ورځ برازي چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ورځ د لوب وکړم.
ستاسو ژغ د آزادې پر چپو.
زه عبدالخالق د کندهار ولایت څخه ځنګړې محکمه چې جوړېږي واقعا من د زورواکي او د کومندانه جادي په نامه چې ځانونه انتخاب کړي ده ځکه هغه عسکر غصب کړي دا به محکمه شي که به سیمې.
السلام علیکم دا پکتیا څمکنی ورسولین سمی الله خلیمی تندر په افغانستان کې د خدای پاک سوله راولي نور خواله د جنگ د جګړو نستړی شي یو ارتلا د پد افغانستان کې سولې نه د لمړی مخ کې اداري فساد ختم کې تو چې دری فساد په افغانستان کې اڅو کرشپت خلی تعالی لسنه لاند کې.
سی ازادی رادیو ته واجی است دا هم د خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان حکومت چمتواله څرګند کړي چې د ایران او ازبکستان ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ د نشلولو په پروژه کې به مرسته وکړي. د جرمني حکومت د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لړۍ بیا پایل کړي چې د پناه غوښتنې عریضه رد شوې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د خیالي ښوونکو ښوونځیو او ساختماني پروژو په نوم به د پیسو د ضایع کېدو مخنیوی وکړي. د ایران حکومت له سوریې سره د متقابل درک او تفاهم د یادښت ترڅنګ ځینې موافقې لاسلیک کړي چې پر اساس به یې د سوریې د برېښنا تاسیسات ورغول سي. د عراق پارلمان پرون سه شنبه په رایه اچونې سره د کوردانو د خپلواکۍ په اړه د راروانې ټول پوښتنې پلان رد کړ. او د ترکیه حکومت له روسیې سره د وسلو د تجارت په لومړی ستر معاملې کې د الوتکو ضد اس 400 ډوله د توغندیو سیستم د رانیولو یو موافقه لاسلیک کړه. دنی مدني بنسټونه وي د ملي یووالي حکومت د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې ځکه ناکام دی چې په وړاندې یې سیاسي چلند کوي. دوی د سه شنبه پرسپ کابل کې یو غونډه ته وویل حکومت دی د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره یو خپلواک کمیسیون رامنځته کړي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
یو شمیر مدني بنسټونه وایي د ملي وحدت حکومت له فساد سره د جدي مبارزې لپاره ټینګه اراده نه لري او له همدې عمله دغه مبارزه اټکنۍ ده. د دغو ټولنو په استازیتوب د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د موسسې غړي خان زمان مدبر د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ملي وحدت حکومت د فساد پر ضد په مبارزه کې ناکام ده.
حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد
هغه وایي د ملي وحدت حکومت له فساد پر ضد په مبارزه کې او په دې برخه کې په ملي او نړیواله کچه کړیو ژمنو کې مطلق ناکام ده. د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو وروسته فساد متمرکز شوی ځینې ځانګړي بنسټونه دي چې فساد ترسره دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د وزیرانو شورا په غونډه کې له اداري فساد سره د مبارزې په ملي ستراتیژۍ بحث وسو او ټاکل سوې ده چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي په دغه ستراتیژۍ کې د دوی وړاندیزونو ته پام نه دی سوی. د دغه بنسټ غړي ناصر تیموري وایي چې حکومت دې په جوړیدونکو ستراتیژۍ کې د فساد پر ضد مبارزې خپلواک کمیسیون رامنځته کړي او د فساد پر ضد جوړې شوې ټولې موازی ادارې دې له منځه یوسي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست له فساد سره د سیاسي چلن موضوع ردوي او وایي چې حکومت په دې برخه کې جدي هڅې پیل کړې دي. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په کابل کې خبریالانو ته وویل د اداري فساد سره د مبارزې په ملي ستراتیژۍ لا هم کار روان دی او د شفافیت د څار د بنسټ په ګډون مدني ټولنې کولای سي خپل وړاندیزونه له حکومت سره شریک کړي. په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې علي دروای حکومت وانیدلی چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې هیڅ لاسته راوړنې ولري خو د دغې ادارې د مسؤلینو په خبره دغه مبارزه اوږدمهاله ده. د دغې ادارې رئیس سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل
مبارزه با فساد اداري یک پروسه بسیار زمانگیر
هغه وایي له فساد سره مبارزه اوږدمهاله ده په ځانګړې توګه په اوس وخت کې چې جګړه ده ناملي ده او د زورواکو خبره ده. کل انصاف څخه تیر نشو په تیرو دوو وروستیو کلونو کې د ملي وحدت حکومت وانیدلی دی چې د فساد پر وړاندې ګټور او جدي ګامونه واخلي. د مدني بنسټونو په اعلامیه کې سپارښتنه شوې چې حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه چټکه او جدي کړي او مفسدین دې د قانون منګولو ته وسپاري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د خپل کار په پیل کې ژمنه کړې و چې په دغه هیواد کې به د فساد د له منځه وړلو په برخه کې جدي مبارزه کوي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د څار بنسټ وایي افغانستان د نړۍ په سطحه له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له کبله زیات زیان ورته متوجه دی. د دې بنسټ مسؤلانو پرون په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د افغانستان درې عمده سکتورونه ځنګلونه اوبه او کرکیله د اقلیمي بدلون له کبله اغیزمن سوي دي. واصل وصال له کابله.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د سار او د اقلیم په برخه کې د نن عمل بنسټ په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو منفي تاثیرات د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دغو بنسټونو مسؤلین له حکومت نه غواړي چې د ځمکې د ګرمښت د منفي تاثیراتو په وړاندې د مبارزې لپاره هر اړخیز پروګرامونه او میکانیزمونه جوړ او د دغې پدیدې له خطرونو څخه اغېزمن خلک خوندي کړي. د اقلیم په برخه کې د نن عمل د پروګرامونو رئیس عظیم دوستی د سه شنبې په ورځ په کابل کې په اړه جوړ شوي بحث ته وویل د اقلیمي بدلونو د منفي تاثیراتو سره د اغېزمنې مبارزې لپاره د سکتوري ادارو ترمنځ ګډې همکارۍ او همغږۍ ته اړتیا ده. دی وایي د زیاتره سکتوري ادارو رئیسان او مسؤلین دلته حضور لري. اړتیا دا ده چې موږ په ګډه یو داسې هر اړخیز او ځانګړې تګلاره رامنځته کړو چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې ځواب ویونکي وي. ښاغلی دوستی وایي دا چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی او د زیاترو خلکو ژوند په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی، نو د اقلیمي بدلونو منفي اغېز د خلکو په اقتصاد هم تاثیر کوي چې له امله په هیواد کې د فقر کچه هم لوړېدای شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د سر بنسټ د معلوماتو له مخې د حرارت د درجې په لوړېدو او د ځمکې د ګرمښت له امله کرنیز محصولات په ځانګړې توګه د حبوباتو حاصلات کمیږي چې دغه چاره په ټولنه کې د فقر لامل کیږي. د دوی په خبره افغانستان د اقلیمي بدلونونو د زیانونو له پلوه ډېر اغېزمن خو د دغو بدلونونو منفي تاثیرات سره د مبارزې په برخه کې ډېر وروسته پاتې او کمزوری هیواد دی. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار عباس بصیر چې د اقلیمي بدلونونو په دغه بحث کې ګډون درلود وویل سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له پلوه لا ډېرو زیانمنو هیوادونو څخه دی، خو د دغو زیانونو د مخنیوي لپاره لازم ظرفیت نه لري.
افغانستان آسیب پذیرترین کشور هاست و در عین حال کمترین آمادگی را هم برای مقابله باند.
دی وایي افغانستان یو له ډېرو زیانمنو هیوادونو څخه دی په داسې حال کې چې د دغې پدیدې سره د مبارزې لپاره ډېره کم آمادګي لري. د یو امریکایي پوهنتون د څېړنو له مخې افغانستان د اقلیمي بدلونونو په وړاندې د آسیا په کچه له ډېرو زیانمنو او د نړۍ په کچه څوارلسم زیانمن هیواد دی. خو له نیکه مرغه په دې برخه کې یو څه اقدامات شوي خو کافي نه دي. موږ باید په دې برخه کې لا ډېر اقدامات وکړو. بلخوا د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د افغانستان دولت له تیرو اتو کلونو راهیسې د اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره یو لړ ځانګړي میکانیزمونه په پام کې نیولي او دغه چاره د کورنیو او بهرنیو متخصصینو په همکارۍ پر مخ وړل کیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او سم په امریکا کې د وروستي طوفان په اړه معلومات درکوي چې دغه هیواد په جنوب کې ځینو سیمو ته سخت زیان اړولی دی. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د وروستي طوفان څپې کمزوري سوي او په دغه ایالت کې وضعیت د عادي کېدو خوا ته روان دی. په لسګونو زره کسان د طوفان پر مهال له دغه ایالت څخه وتلي وه چې اوس بیرته ورته پر ستنېدو دي. خان فریدزی د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې میشت دی چې د طوفان پر مهال یې له خلکو سره په بشري مرستو کې هم همکاري کړې ده. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې طوفان څنګه حالات راوستلی دی.
په میامی کې اوسېږم. طوفان شروع هم د میامی د ښار نه شوی وه. دا اول په کیوبا کې وه. د کیوبا سره 70 کیلومتره بارډر لري کیوس ساحه کې. نو د کیوس ساحه د ټولو نه زیاته زیانمنه کړې ده. د کیوس نه همداسې د میامی په مخ راغی. تقریبا د فلوریدا نه 2 میلیونه خلک وتی دي. میامی حالات اوس نورماله دی او طوفان پرون ورځ د نورو ښارونو په طرف لکه ټیمپا، جیکسن ویل او د فلوریدا نورو ښارونو ته چې غربي ساحې دي غلو. نن ورځ د فلوریدا حالت یعنی نورماله شو او ریکور شو او یعنی خلک خپلو کورونو ته بیرته روان دي. ساوت کورولینا کې ډېر زیات ټرافیک دی، یعنی ډېر زیات ازدحام دی د موټرو.
بلې، ویل سي چې په لکهاو انسانان اوس هم برېښنا نه لري. دوی څرقم د خپل ژوند سنبالي یا کسان چې پاتې دي ان دې توانېدلی چې نورو سیمو ته ځانونه وباسي.
په اول حالت خو داسې یو حالت و چې اضطراري حالت و. تر پرونه پورې د خلکو حتی موبایلونه مکثریت ځایونو کې یعنی د موبایل نیټورک هم کار نه کولو.
په خپله ښاروال یا هم والي څه ژمنه کړې ده هغو کسانو سره چې کورونه په دې وروستي طوفان کې زیانمن سوي دي یا ملکیتونه یې زیانمن سوي دي؟
خاص واده خلکو سره نه ده کړې چې یعنی هغوی ته به د دې شیانو تاوان ورکړي. داسې حالت کې چې کله دا طوفان راتللو نو خلکو ته یې اعلان وکړو، خلک یعنی شلټر یعنی داسې ځای چې هغه دغه اوسي محفوظه اوسېږي د ښار نه لرې اوسېږي. او دوی په دې باور وو چې دلته خلک یعنی کولی شي چې پاسانی سره طوفان محفوظ اوسېږي. ټول خلک هلته وړي وو لکه د فوټبال میدانونه او دغسې نور سټېډیمونه داسې ځایانو ته خلک وړي وو او هغوی ته یې د خوراک او څښاک شیان برابر کړي وو. فیسبوک د لارې خلکو یو بل سره کومکونه کول. ما شخصا د خلکو سره کومکونه کړي دي. په خپل فیسبوک کې مې داسې پوسټ کړی وو چې یعنی زه کولی شم چې هر چا سره کومک وکړم. داسې خلک وو چې ما ته به میسج وکړو چې زمونږ اوبه په کار دي. یو ښځې راته میسج کړی او ویلې زما د ماشومانو د خاطر غذا په کار ده. هغې ته مې ویوړه. هغې رانه هېڅ پوښتنه ونه کړه چې ته څوک یې څوک نه یې. ما به ورته خپله ځان معرفي کوم. زه د افغانستان یم، افغان یم او یعنی بیا به یې په غېږ کې نیولم. یعنی راته به ویل چې د افغانستان خلک داسې خلک دي، مالې د دې نه هم ډېر ښه خلک دي. د افغانستان خلک مالې د ټولو انسانانو سره مینه لري. مګر زما انډیوالان چې په یو سټور کې کار کوي، یعنی شخصي سټور دی، هغه د سټور والا چا سره چې کار کوي یعنی کلیانې دوی سره دوکان، نو دوی نه ما شخصا کلیانې واغستې. کومه سودا به مې چې په کار وه هغه به مې وړله. یعنی هغه خلک چې په ښار کې پاتې وو د یو بل سره یې کومک وکړو.
امریکا په فلوریدا ایالت کې میشت افغان خان فریدزای و چې په دغه ایالت کې د طوفان پر وضعیت او هلته د اوښتو زیانونو او بشري مرستو پر څرنګوالي خبرې کولې.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هیلې ومني. خدای دې وکړي چې دا اونۍ مو ښه پیل کړې وي. بیا هم ستاسو ستونزې او شکایتونه را رسیدلې دي چې دا اونۍ مې د غوڅخه د لوګر ولایت د ځینو اوریدونکو ستونزې راخستي. البته بیا هم یادونه کوم چې په دې پروګرام کې تر ډېره ټولنیزې ستونزې مطرح کیږي او چارواکو ته رسوو. نو د لوګر ولایت ټولنیزې ستونزې مې د لوګر له والي محمد حلیم فدایي سره شریکې کړې دي چې وروسته به وورو. لومړی به د نورو ولایتونو څخه دا اوریدونکو ستونزې راواخلو چې پر مختلفو مسایلو راته ژغېدلې دي. بیا به د لوګر د والي مرکه سره واورو.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
زما سره احمد غزنی ولایت زنه خان مسایل نه اړیکه نیولې. موږ په ځای کې مکتبونه نشته. نور فلوم لوڅ سرپی را ووزي غټول سپینګرام خپل خاکي. نو تاسو نه دا کومک غواړو چې زموږ له جای سره کومک وکړئ. نو زما پیغام به چې تر لوړو چارواکو پورې ورسېږي. وسلام.
زموږ د هلمند په محبس کې بندیان او زموږ وختونه ټوله پوره دي. په هېڅ توګه مو اوس نه علاقې زموږ سره ډېر غټ ظلم شروع دی.
السلام علیکم. زه ابراهیم د کندهار ولایت خبره کوم. خواهش کوم چې د زما پیغام نشر کړئ. هغه چارواکو ته ملي پیوستون کومک ته راغلی دی. غوایې ورکوي، وزې ورکوي، وچیش هر څه چې ورکوي. دغه ما څو دښته ویلي چې زموږ سره دغه خلک تماس ونیسي. دا زما نمبر ورکړي. زما سره مخامخ شي چې د یو غریبه کورنۍ پاتې لکه زه زما ضعف چا نه دی اورېدلی. ما دغه نمبر ورکړي. دغه چارواکو څخه چې دغه ملي پیوستون هر باره په غاړه خڅې دي کوم ستا ده که هر هغه څوک چې زما دغه نمبر واخیستي ما سره تماس ونیسي. زه به ازاد وشم، کور به وشم، چې دغه کومک مو بیا یا چا ورته لرو چې تخیل وکړو چې دا زما پیغام نشر کړي او دا زما شماره ورکړي. په دغه شمال ما سره تماس ونیسي. زه به بیا څه څخه منندوی یم. نور مو وخت ونیسم. السلام علیکم.
محترم ورور له کندهار څخه ستاسو ژغ مو واورېدی. خو باید وایم چې په دې خپرونه کې موږ دا کار نسو کولی چې ستاسو شمیره کومې موسسې یا بل چا ته ورکړو، ځکه د دې پروګرام مسؤلیت دا دی چې ستاسو په سیمه کې که کومه ټولنیزه ستونزه وي نو چارواکي پرې خبرو چې هواره یې. ستاسو دا ستونزه د دې پروګرام له جوړښت سره سمه نه ده او تاسو کولی شئ پخپله د یادې موسسې سره اړیکه ونیسئ او خپله ستونزه ورته ووایست. یو بل اوریدونکي ته ورځو چې بیا هم له کندهار ولایت څخه زنګ راته والی دی او دغه ستونزه لري.
ایا سلام علیکم. دا د بلادي دامن د ولسوالۍ د کندهار ولایت خبره کوم.
السلام علیکم زهم دلا د کندار ولایت میوان ولسوالی د بنچمر د سیمه خبر زره کوم زمر د کندار د میدان څخه عزیز مر د بنچمر خلکو ته یا بزګران خلک یا د خواران ور د مسکینان خلک د ماشان نه لري ګرد زمریان بس دوا کسان دریا کسان جیش کسان سلوش پلاس ور دی دا چنگی دوا دوا لکه کالری نه کالری ګان بیا دی لکه نه سپنر ګور نه تو ور ګور مر دغه اله د اشرف غنی څخه د چې دغه موسه دغه مشکل د پکې کني مر دغه شروع ور خپل پکلا ک باندې مش کولای سې مر خپل یو ولې کې تاسو مشکل لري واسه یو مر غاور سو کو وکي مر دغه څخه دی په آزاد دی ډیر مشکل نه ته پیښ دی یو ورځ نه د دې نه دی درې نه دی مر د په هله کوم چې ما سي پیغام ما پیغام تاسو ټول نو پر چا وخت ورته وسلام
السلام علیکم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم د روشن مخابراتي شرکت څخه غوښتنه لرو چې په څمکنی ولسوالۍ شارینه او بازار کې د دې شبکې دزګا نشته بعد د دې شبکې او دزګا په څمکنی ولسوالۍ کې هم نصب شي د څمکنی ولسوالۍ په بنګو سیمه کې شتون لري هغه د بازار ته ډیر لري دا خو څمکنی ولسوالۍ شارینه او بازار منځنۍ برخې کې هیڅ شتون نه لري خلک د دې شبکې د پالولو غوښتنه کوي
د کندهار ولایت آزادی رادیو ته پیغام کړ اول مې د آزادی رادیو کارکونکو ته ګډي ګډي سلامونه وایم باز د حکومت څخه د رادیو پښتنې لرم چې آیا دا ځنګړې محکمه چې جوړیږي واقعا من د زورواکي وو د کومندانه جاجي په نامه چې ځانونه انتخاب کړی دا ځکه غصب کړی دا به محکمه شي که به سیمي تش تور د کاغذ پر مخ خبرې او بل کم دغه انتخابات چې دي ولس خو د شفاف انتخابات غوښتونکي دي نو دغه پیاسي خانان چې دي د پیاسي چې پنځلس کاله چې ځانونه خانان کړي دي یا ملکان کړي دي د دې ورته به شفاف انتخابات وشي او که به ماسې دي دغسې نیله خبرې وي خدای دې وکړي چې کارونه ټوله سم شي خو برنامې د حکومت و کارنامې خو ډېرې ښه وایي مګر عمل یې نشته
خبر کوم زپر ټول افغانانو زا کوم چې اے افغانانو سدويش کال سټیشن غوړونه کارنه دي اے افغانانو سوریا او عراق زانه ما جوړوي په خپل ځای کې سره ټول سید کټالب لیک حکومت خپل سول وروغه وکړي چې ټول خارجي قواوی د افغانستان ووځي یو متي سي یو اتفاق سي سم څو افغانستان جوړ کړي څلور د سیند کې چې موږ په دغه جنگ کې سوځو موږ زره وبریت نه راغلي چې د افغانستان کې جنگ دی نو موږ دا هیله کوو چې ټول افغانان د اتفاق سي په دې اتحاد سي د کندهار اعتماد بالا موږ سره وي ډېر اعتماد کندهار په افغانستان کې ستا چې دغه د رسنۍ د خولې څخه چې اوري یو په سل نور دي نو موږ پر افغانانو ځاګ دي چې دغه اتفاق اتحاد وکړي سونه وکړي دغه اتفاق اتحاد راولي په افغانستان کې د ځنمجنه بند کې د ما پیغام خور کړي وسلام
وعلیکم السلام وروره په افغانستان کې سول او یوالی د ټولو خلکو غوښتنه ده په دې هیله چې یو ورځ آرام افغانستان ولرو د ژمنې سرسم ورزو د لوګر ولایت والی محمد حلیم فدایي مرکې ته چې د دغه ولایت د اوسیدونکو پوښتنې ځوابوي تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
فدای صاحب غوړم په لمړي سر کې د یو اوریدونکو شکایت وروم چې په لوګر ولایت کې د بیا رغونې پروژو د پلي کېدو په برخه کې د فساد شکایت لري لمړی به د دغه غوړو بیا تاسو جواب تراسو
السلام علیکم د آزاد راډیو تر کارتونو اوریدونکو ته نیکه احترامات تاسو سلام د ریاض لوګر ولایت د صالح نه خبرې کوم دولت
چې د پروژو د ادارې مخه ونیسي.
بله فدای صاحب.
بله
بله د دې آواز مو واورید مهرباني.
آواز مو واورید د فکر مې غلط کړی دی از ولسوالۍ.
بله بله و د از ولسوالۍ دی ویل ته پروژې چې راځي په هغه کې درغلي کیږي.
مونږ باندې تاسو حق لرئ چې پروژې درته واخلو او پروژې او څه غوښتنې چې لرئ هغه درته هم پیسې پیدا کړو، هم عملي کړو، هم قرارداد وکړو او هم تر تاسو د ورسوو. اما دا چې هلته په سمه توګه نه پلي کېږي دا د ولس نظارت باید وکړي، او همدارنګه مونږ هغه تخنیکي نظارت چې کوو هغه له دې سره مدغموو. او لطفا دغه دوست دي هر ډول تخنیکي ستونزه چې په دې پروژو کې وي یا په سمه توګه باندې نه عملي کېږي دماغ مقام ولایت ته دې راوړي، یا دې یو سره څلور شمېرې ته ټلیفون وکړي چې مونږ عملا هغې باندې اجراءات وکړو چې په سمه توګه نه پلي کېدل. یعنې څه معنا؟
بله ډېره مننه. دغه دوه اوریدونکی به مو واورو.
السلام علیکم. وروره زه لوګر ولایت نه خبرې کوم، مګر پاکستان نه دا درې کاله کېږي چې راغلي. دلته وروره ځمکې راکولې نه دا درې کاله دوه چې ځمکې راکړې دي، نقشې راته کولې دي، دیم روپۍ هر شیان تحویل کړي دي، هغېنه په لاس را سره دي، دا پنځه میاشتې ځمکه بنده ده. کله وایي وروره نه دا اوته کېږي، دا سپتمبر کېږي، دسمبر کې وادي را کوي او والي عملي کار نه کوي. بس په یو بل بانم بس وخت را باندې واړه او نه کوټې لرو په پردې کورو کې پراته څلور پنځه زره کرایه د تاسو خبره غواړي. دغه والي صاحب ته دغه هغه وایي د نن خپل چارواکي د دې مګه منځکه خلاص. السلام علیکم.
بله والي صاحب
بالکل د دغه مهاجرینو ستونزه پر ځای ده، او مګه د دې په خاطر چې د قانون په چوکاټ کې باید کار وشي. د دې خارګوټي ټول هغه قانوني مراحل طی شوي دي، او نقشه اوس نهایی مراحلو کې د کور جوړونې او د کور و خار جوړونې وزارت سره ده. نو انشاءالله ډیر ژر به د دې عملي کار پیل شي او د دې په واک به ورکړي.
یعنې تر اوسه پرې عملي چارې نه دي پیل شوي هیچا ته؟
خو له موږ نه شوي دي، زموږ په دوره کې د یو نقشې مطابق، چونکې هغه نقشه یو څه تعدیلات ول، هغه اوس د کور جوړونې د کور و خار جوړونې وزارت سره
بله. دغه یو بل اوریدونکی دی، دی بیا د اوبو په برخه کې د یو ستونزې یادونه کوي. د دې څخه پیوړو دی په خپله په تفصیل وایي.
زه د لوکر ولایت یزرې ولسوالۍ د بارې چوترینه تماس کیم. په افغانستان په لوړپونو چارواکو تخیله کېږي چې د لوګر ولایت یزرې ولسوالۍ ته د پیپو د اوبو کومې پیسې راغلي اتیا لکه روپۍ. هغه د یزرې سپینګیري او ملکانو د بر چوترې په غلا ویلي دي، خیانت یې کړی، پیسې یې اخیستي دي، او اوس خلکو ته وایي چې په پیسروي مالې کار وکوي. موږ دا غواړو چې د دغه اتیا لکه روپۍ او د دغې بندې پښتنه موږ ته وچي چې تقریبا شپېته اویا کوره ډېر سخت بې اوبو دي، او سخت او وو ته ضرورت لري، او دوی پیسې ټولې اخیستي دي، غلو اخیستي دي، او اوس خلکو ته وایي چې په پیسدۍ مالکار وکړي. لس لکه روپۍ خرچه ترې نه ده سوې، او اتیا لکه روپۍ ورکې دي. خدای دې وکړي چې نور ټولو چارواکو زما غږ اورېدلی او د دغه پیپو د دغه اتیا لکه روپۍ غم وکړي. وسلام.
خبر او زه نه پوهېږم چې دا له کوم ځای نه دا ورته راغلي دي، اما زه به وګورم چې دا د کوم ریاست له لوري نه دي، خو غالبا یا به انکشافیات وي، یا به زراعت وي، یا به آبیاري وي. دا موضوع دقیقه څېړم، ګورم چې موضوع څه ده، ځکه زه په دې موضوع پخپله هم تر اوسه نه یم خبر. او هیله مې دا ده چې دغه تا چې دا شکایت کړی دی له ما سره یا مخامخ او یا زما یو سل څلور شمېرې ته ټلیفون وکړي، تر څو موږ سره مرسته وکړي او دغه موضوع موږ دقیقه او هر اړخیزه وڅېړو.
بله ځکه د اوبو مسله یو څه مهمه مسله ده، خلک اوبه نه لري. بیا مخصوص دی یادونه کوي چې پنځوس شپېته کوره دي، که نه یو غټ رقم دی. نو دا یوه غټه ستونزه ده. د کمی تاسو
ته بالکل نه حق ده، حق ده موږ باید، اما دا چې د کرویل چې ولس نه پیسدي غواړي، اغلب ګمان دا به د انکشافي دیهات پروژه وي، ځکه چې هغوی یو څه ونډه حکومت لري، یو څه ونډه باید ولس هم ورکړي لس فیصده، چې هغه یو قانوني مسؤلیت ده چې همې دولت او همې ولس باید ورکړي. نو البته هغه هم د دوی د ولس خلک دي، او د ولس له لوري دا کار کېږي. دا دولت دا پروژې نه عملي کوي، بلکې هغه ولس هم د کلي د شپېتو کورو خلک یې عملي کوي. نو هیله مې دا ده چې دوی په اتفاق او اتحاد باندې د خپلو شپېتو کورونو
غم خود او بو البته موضوع به بیا هم تیارم او دغه دوست نمیهله داده چی اوی دی مستقیما د ما سره په صورت سره مشره تماس ونیسی ورته مونږ دنه نور معلومات راوغوړو.
بله مننه. او یو بل اوریدونکی د برېښنا د نشټوالي په اړه شکایت کړی، دا به هم د پژاغ کې وورو.
مریا السلام علیکم، مخبز نه خبرې کوم زوګر ورات نه مو مشکل دا غدا چې ورو دا دینځ په کار کې غړي بس دا چې برز دا ورات نه نیولې تر بابو سره پورې مرکز نه دا نه برز او نه شای سو دا وسنه چې دا پرګلان خوري دا پیسې خوري څه چاره مې وسو.
بله ولی سه د برښنا ستونزې
په کوم ځای کې یو ډېر مهم او ځمعاله زیربنایي پروژې دي او الحمدلله د کابل نه تر لوګر پورې د برښنا د تار د غځولو پایو لګولو د ځمکو د استملاک لپاره د حیات راتلو کا او د سبسټیشن په ټول عالم کې کارونه دي. تقریبا 80% دا ټول بشپړ شوی دي او په داخل کې ټول مرکز کې دا کوم څه کې دنیا ته دلته د څور لزره کورنیو سره هغه د بریښنا د غځولو تړون لاسلیک شوی، قرارداد د لاسلیک شوی دی او عملا کار پیل کړی. سری ډیزاین هم تکمیل تر کار لاندې دي، بشپړ دي، پای غځول کیږي. اما تاسو پوهیږئ چې بریښنا راوستل، هغو ته امنیت نیول، هغو ته زیربنایي تختارونه جوړول، هغه بیا د کورونو نه تېرول او هلته د استملاک مسایل په نظر کې نیول، دا وجد پروسه ده. او برق الحمدلله چې اوس هغه اساسي زیربناوي دې هدف پورې تکمیل شوی دي. ان شاء الله دې ضرب دغه قرارداد مطابق دغه برق به لومړی مرحله کې پلي عالم ته بیا به نورو سیمو ته هم وغځول.
یعنی داسې یو تخمینی نیټه خو نسو ورته ویلی چې په یو کال کې دوه کاله کې څومره وخت کې به دا
موږ زمونږ هغه نهایي هغه دا ده چې دغه برق د 2013 کال تر پایه پورې یو څه میلادي البته تر یو وخت پورې دغه مسایل سره بشپړ شي. اما تخنیکي ستونزې، د ناامنۍ ستونزې، دا یو څه کارونه کله کله سرویو ډیزاین او خصوصا د خلکو کله چې په ځمکه او په ملکیت باندې دعوه وي دا کارونه یو څه ځنډنی کوي. تاسو پوهیږئ چې زما د راتګ نه مخکې په پایو باندې کار مطلق بند او نو پیل شوی، ځکه چې تر ډېره بریده پورې خلکو په خپلو پټیو کې پایو ته اجازه نه ورکوله. بیا چې اجازه ورکړله بیا د استملاک فورا وخت مخکې دی چې موږ د ځمکه استملاک بیا چې استملاک مو وخت د پاره به د دوی هغه شرعي قبالې موجود نه وي. دا ټول هغه مسایل دي چې ټولنیزې ستونزې د زموږ هیله له ولس نه داده چې کله دغه زیربنایي کار پیل کیږي، زیربنایي زیربنایي کارونه کیږي، نو حداقل هلته د دومره قرباني ورکړي چې هغه حداقل دغه پایو د انجینرانو د امنیت په تامین کې همکاري کوي او په عین حال کې کله چې زموږ د استملاک موضوع کیږي خدای پاک حاضر و ناظر ونیسي. که زمکه د دې نوې نو وایي چې زما نه ده تر څو موږ دغه کار د کندوی سره مخامره ځکه چې حکومت زمکه باندې دعوه کیږي چې زما د نو هغه به اوږدو قانوني مراحل طی کوي، پس کې غنه به دوی ته جمع ځمکې په بدل کې پیسې ورکول کیږي. نو د دې عمله دا هم د باسازۍ او اړخ لري او هم د ټولنیز بود لري. نو زموږ هیله دا ټولنیز بود کې دغه مشران سپینګیری ولسی خلک له دولت سره همکاري وکړي چې دوی کورونا ټول ناست.
بله مننه کوم فدای صاحب، چون دا ټول ټولنیزې ستونزې وي او موږ د نورو ستونزو څخه دا د بیلګې په ډول راواخیستلی ځکه خلکو شکایتونه ډېر دي، نسو کولای چې ټوله دلته تاسو در واورو. فقط د څو لیکلو پیغامونو څخه چې موږ ته رارسېدلې ستونزه د پوهنې په برخه کې ده، د هغو خلاصه یم دا ده چې اکثره کسان د خصوصي ښوونځیو کې د تدریس څخه شکایت لري چې یعنې د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي اما په سمه توګه تدریس نه کیږي. ما فقط غوښتل چې وپوښتم چې آیا د دې پروسې نظارت کیږي نه کیږي، دغه ستونزه واقعا څونه جدي ده؟
شکایتونه او ستونزې دا ډېری دي او دا به ډېری وي او دا هېڅکله ختمېدلی هم نه شي، ځکه که نن موږ 14,000 کورونو ته برېښنا ورسوو نو 15 کاله بعد به نفوس زیاتېږي او 2000 نور برېښنا غواړي او دا شکایت به وي او دا غوښتنې هم نه ختمیږي. تقاضا وي د نفوس له ازدیاد سره هغه تقاضا وي هم زیاتیږي او دا ختمیږي نه. دا باید موږ په خپل هغه نظر کې ونیسو. البته تر کومه حده پورې چې خصوصي ښوونځیو پورې تړاو لري، د هغوی نه معرف ریاست په خپل قانوني چوکاټ کې نظارت کوي. او زموږ هیله د دغو دوستانو نه دا ده چې دوی هر یو هر ډول ستونزه لري مستنده ولایت مقام دروازې د دوی پر مخ خلاصې دي. یو سل څلور شمېره موږ لرو سوشل میډیا کې ولایت د مقام صفحه شته، شکایتونو صندوق شته، دغه هر لار مخامخ کتل ورسره شته. په صفر اووه سوه نهه نوي اووه سوه درې دېرش اووه درې دېرش زما د سکرتر نمبر دی. یو سل څلور زما د شکایتونو د رسېدلو د مرکز شمېره ده. نو چې هر یو دوی لازمه ګڼي له ما سره مخامخ ګوري تر څو چې دوی موږ ته ستونزه مشخصه نه کړي او مشخص موږ ته ونه وایي چې مثلا څه ډول ستونزه موږ د دې ستونزو ته رسېدګي به ډېره ستونزمنه شي. البته هیله مې دا ده چې دوی راشي، یعنې دې راته ووایي فورا په 15 دقیقو کې به انشاءالله د دې ستونزه موږ حل کړو.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و چې د دغه ولایت اوسیدونکو شکایتونو ته یې ځواب وایه. که تاسو هم په خپلو سیمو او ولسوالیو کې ورته ټولنیزې ستونزې لرئ نو ازادي راډیو ته زنګ وهئ او پیغامونه راته پرېږدئ. ازادي راډیو یې تر اړوندو مسؤلینو رسوي.